افغانستان کې د سهار لس بجې شوې قدرمن دوستانو د ازادي راډیو په یو بل خبرونه کې مهر کلی کوو. په دې خبرونه کې د ازادي راډیو مجله وړاندې کیږي، خو مخکې له دې چې د ازادي راډیو مجلې ته ورشو په مو کې د سات خبرونو ته ملګری ملتونه وایي که څه هم په تېرو نهه میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات تر یو حده راکم شوي، خو په هوایي حملو کې تلفات زیات شوي دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په افغانستان کې د برمته شو امریکایي کاناډایي کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه کړې ده. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په نام نسیمو کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي او ټاکل شوي چې د روسیې ولسمشر په نومبر میاشت کې ایران ته ولاړ شي او هلته د ایران او اذربایجان د ولسمشرانو سره په یوه غونډه کې ګډون وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. ملګری ملتونه وایي چې که څه هم په تېرو نهه میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات تر یو حده راکم شوي، خو په هوایي حملو کې تلفات زیات شوي دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما پرون په یو نوي رپورټ کې ویل چې د روان کال په لومړیو نهه میاشتو کې په افغانستان کې ټول 8019 ملکي وګړي په جګړو کې مړه یا ټپیان شوي، چې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې شپږ کموالی ښیي. خو رپورت سیاتوی چې له جنوري تر سپتمبر میاشت پورې 4,068 ملکي افغانان د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې مړه او ټپیان شوي. دوی نامه د رپورت له مخې د دې قربانیانو له 3 او 2 برخې ښځې او ماشومان دي. دوی نامه رپورت زیاتوي چې په تېرو نهه میاشتو کې په 4,068 ملکي وګړي بیا د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي او یا ټپیان شوي دي. د منځنی ختیځ لپاره د امریکا د پوز لوړ رتبه کمانډان وایي امریکایي پوزیانو په افغانستان کې د افغانستان د پوز له وړو کندکونو سره کار پیل کړی، څو هغوی په راتلونکي کال کې د طالبانو پر ضد پراخو تهاجمي عملیاتو ته چمتو کړي او په دې توګه به د 14 کلنې جګړې په ټپه ولاړ لوری بدل کړي. جنرال جوزف ووټل چې د پنځشنبه په ورځ د امریکا د پوز د مرکزي کمانډانې په مرکز کې خبریالانو ته خبرې کولې، په عین حال کې ومنله چې د دې لپاره لا ډېر کار ته اړتیا شته، خو نوموړي خوشبیني وښود او زیاته یې کړه چې د افغانستان په جګړه کې یو شمېر مثبت بدلونونه رامنځته شوي. جنرال ووټل خبریالانو ته وویل د افغانستان په اردو کې زاړه کمانډانان تقاعد کیږي او پر ځای ځوان مشران راځي. همدارنګه د دې امریکایي جنرال په وینا افغان ځواکونه دا مهال تر پخوا زیات عملیات کوي او ډېر کله په تهاجمي عملیاتو کې ښکېل وي، چې په نتیجه کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمېر راکم شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د په افغانستان کې د برمته شوي امریکایي کاناډایي د کورنۍ د خوشي کولو په خاطر د پاکستان له حکومت څخه مننه وکړه. وسلوالو نږدې 15 کاله مخکې کیتلن کولمن او د هغې خاوند جوشوا بویل په افغانستان کې برمته کړل. ولسمشر ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه په خبره کړي پیغام کې له پاکستان مننه وکړه.
Yesterday the United States government working with the government of Pakistan
د وی د امریکا حکومت د پاکستان له حکومت سره په ګډه د کیتلن کولمن جوشوا بویل او د هغې درې ماشومان د حقانی شبکې له منګولو راخوشي کړل. د همکاري د دې نښه ده چې د پاکستان حکومت د امریکا دې غوښتنې ته چې باید په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره نور اقدامات وکړي درناوی کوي. د پاکستان پوځ وړمه ورځ د متحده ایالاتو لخوا د ورکړل شوو معلوماتو پر بنسټ په کورم ایجنسۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې کیتلن جوشوا او د هغې ماشومان چې درې واړه د طالبانو په اسارت کې زیږېدلي وشکورل. دا هلمند ولایت چارواکی وایي د دې ولایت په ناامنه سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د زپلو په مقصد د افغان ګډو ځواکونو لخوا عملیات پیل شي. دا هلمند والی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي چې دا عملیات به نادلی او د مارجي ولسوالۍ تر بشپړې تصفیې پورې دوام وکړي او همدارز به د ناوې ولسوالۍ د ځینو سیمو ترڅنګ په بشان، چانجیر او باباجي سیمه کې ترسره شي. بیان زیاتوي چې تر دې دمه په هوایي او مځکنیو عملیاتو کې ګڼ شمېر وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله وختي، خو په بیان کې د تلفاتو دقیق شمېر نه دی ورکړل شوی. نامعلومو وسلوالو پرون ماښام په پلیخومري کې د یو خصوصي تلویزیون پر مشر برید وکړ. امنیتي چارواکي وایي په دې حمله کې د تنویر تلویزیون رئیس شیر محمد جهیش ټپي شوی او یو ساتونکی وژل شوی. وسلوال برید کوونکی په تېښته بریالی شوی دی. د بغلان د امنیې قمندانۍ ویان زبیح‌الله شجاع خبریالانو ته وویل چې د ښاغلي جهیش ساتونکی یو پولیس و. د هرات والی او په کابل کې د ایران سفیر پرون د هرات خواف ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د رغونې د دریم پړاو د بشپړولو پر اړتیا ټینګار وکړ. د هرات د والی مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې وایي کابل کې د ایران سفیر پرون هرات ته د سفر پر مهال له والی محمد آصف رحیمي سره په کتنه کې وویل هیواد دشمن دی چې د اورګاډي د لیکه به بشپړوي. د ایران سفیر محمد رضا بهرامي ټینګار کړی چې د پټلۍ بشپړېدل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د مزکی لالاری د سوداګری د مالونو وړل راوړل آسان کړی. سپینمانی وای ټاکل شوی دا چې ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه خپل پالیسی نن اعلان کړي. په دې پالیسی کې به دا مسله هم شامل وي چې واشنگټن د ایران او شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال شوی اټومي موافقات مانی او کنه. امریکایي چارواکو پرون ویل ښاغلی ټرمپ به دا پالیسی د کابل په وخت د شپې په 9:15 اعلان کړي. اټکل کېږي چې ولسمشر ټرمپ به دا موافقه تایید نه کړي ځکه مخکې هم ویلي چې دا موافقه به د امریکا په ګټه نه وي. له ایران سره د شپږو پیاوړو قدرتونو امریکا، روسیې، فرانسې، برتانیا، چین او جرمني موافقې د اقتصادي بندیزونو د نرمولو په بدل کې د ایران پر اټومي پروګرام یو لړ محدودیتونه ولګول. او کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین په پام کې لري چې د راروان نومبر میاشتې په لومړۍ نیټه ایران ته د سفر پر مهال له خپلو ایراني او اذربایجاني سیالانو سره په سرمشریزه کې ګډون وکړي. روسي رسنیو پرون د جمهور ریاست د ویان دیمیتری فیسکوپ له قوله رپورټ ورکړ چې وایي د دې سفر لپاره چمتووالی نیول شوی. دا خبرونه دوستانو خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. وړاندې خبرونه کې تاسو د ازادۍ رادیوي مجله اورئ، خو مخکې له دې چې د ازادۍ رادیوي مجلې ته ورشو یو ریپورت راخلو. ملګرو ملتونو په یو نوي ریپورت کې ویلي کسان په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې ملکي تلفات تر یو حده کم شوي، خو په هوایي حملو کې ملکي تلفات زیات شوي دي. احمد تکل پاتې اړه تفصیل لري.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونامه وایي د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې ټول 8019 ملکي افغانان په جګړو کې مړه او ټپیان شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سلو کې شپږ کموالی ښیي. خو راپور زیاتوي چې د هوایي حملو له کبله ملکي تلفات زیات شوي دي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې یوناما په خپل راپور کې یادونه کړې چې له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې 1468 ملکی افغانان د افغان او امریکایي ځواکونو په هوایي حملو کې مړه او ټپیان شوي دي. د یوناما د راپور له مخې د دې قربانیانو له 2 برخې ښځې او ماشومان دي. دا رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو په 2.5 زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې په هوایي حملو کې د ملکي تلفاتو راپور په داسې حال کې خپریږي چې افغان هوایي ځواک د امریکا د هوایي ځواک په مرسته د افراطي وسلوالو پر ضد په پوځي عملیاتو کې هوایي حملې زیاتې کړي. د یوناما په راپور کې یادونه شوې چې د دې قربانیانو په 138 د امریکا د پوځ او پاتې د افغان هوایي ځواک په بمباریو کې مړه او ټپیان شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ملکي تلفاتو علت دا دی چې وسلوال مخالفین د خلکو په منځ کې پټیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د یوناما راپور ته اشاره وکړه او وی ویل
متاسفانه دلته تروریستان دي چې خلک سفر ګرځي او د دې د کورو څخه په نامه د موزه استفاده کوي او متاسفانه چې د جنگ واقعیت هم داسې دي چې کله کله تلفات رامنځته کیږي. اما اصلي عامل یې تروریستان دي چې جنگ ته لمن وهي او د خلکو نه سوء استفاده کوي.
په تیرو 9 میاشتو کې په افغانستان کې ټول څه باندې 3200 بمونه او توغندي کارول شوي دي چې د تیرو 2 کلونو له ټولې اندازې هم زیات دي. د امریکا د پاوځ د مرکزي قرارګاه لخوا د خبرو شویو ارقامو له مخې د امریکا هوایي ځواک یوازې په 13 سپتمبر میاشت کې د طالبانو او داعش ډلې پر مرکزونو 251 بمونه او توغندي غورځولي، په داسې حال کې چې دا اندازه په اګست میاشت کې د دې نیمایي وه. فرانس پرس خبری آژانس د یوناما د راپور په حواله وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې په سلو کې د 6 ملکي تلفاتو پړه سږ کال بیا هم د وسلوالو مخالفینو پر غاړه ده.
دوستانو بلخوا په ملکی تلفاتو کې د ماشومانو د زیاتیدو په اړه ملګرو ملتونو څخه د مخکې یو رپورت خپور کړی او ویلي و چې افغانستان د ملکی تلفاتو په برخه کې د ماشومانو د مرګ شوبل له کبله په نړۍ کې تر ټولو هیوادونو مخکې دی او زیات ماشومان پکې په جګړو کې وشل کیږي. په دې اړه د مرسی احمد سي چمتو کړی رپورت اورو، ورپسې تاسو د اسادی راډیوي مجله اوریدلی شئ.
د جګړې دوام، شخړې په جګړو کې له ماشومانو څخه استفاده، د کورنۍ اقتصادي کمزورتیا او د ماشومانو وضعیت د حکومت لخوا نه پاملرنه په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو د زیاتېدو اصلي عوامل بلل کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان بلال صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې د ماشومانو د مرګ شوبلې شمېر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. ښاغلي صدیقي په هیواد کې هغه عوامل چې د ماشومانو د مرګ شوبلې سبب کیږي داسې بیان کړل.
په افغانستان کې جګړې او شخړې د ماشومانو د وژنې اصلي عوامل دي. انتحاري حملې، د سړک د غاړې ماینونه، مستقیمه جګړه او هغه شخړې چې په کلیو او کورونو کې کیږي، ماشومان یې قربانیان دي.
نوموړي زیاته کړه چې تېر کال د دوی ارقام ښیي چې څه باندې 3000 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتي. دغه راز ښاغلی صدیقي زیاتوي چې په روان کال کې د دوی لومړنیو شمېرو له مخې د ماشومانو مرګ ژوبله ډېره شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان تېره اونۍ په خپل وروستي راپور کې ویلي تیر کال د جګړو پر مهال د ماشومانو ډېره برخه مرګ ژوبله له افغانستان څخه ده. ملګرو ملتونو د ماشومانو او وسلوالو نښتو په نوم په خپل تازه راپور کې ویلي چې په 2016 میلادي کال کې د ماشومانو د تلفاتو شمېر له 3500 څخه پورته وو. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګودرس د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ د دغه راپور د خپرولو پر وخت ویل چې تېر کال په یمن، سوریه، کانګو او افغانستان کې د جګړو او وسلوالو نښتو له امله له 2000 څخه زیاتو ماشومانو ته مرګ ژوبله وښتي، چې د نوموړي په خبره د دغه مرګ ژوبلې لویه برخه 512 ماشومان له افغانستان څخه دي. د ملګرو ملتونو په راپور کې راغلي چې د افراطي ډلو طالبانو، داعش، الشباب او بوکو حرام ډلې لخوا تېر کال د ماشومانو د حقونو څخه د سرغړونې پیښې له 6200 څخه زیاتې وې. په عین حال کې په افغانستان کې د ماشومانو څخه د ملاتړ نړیواله مؤسسه یا سیف د چلډرین په هیواد کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او زیاتوي چې په زیات مواردو کې حکومت او وسلوال مخالفین له ماشومانو څخه په خپلو لیکو کې استفاده کوي. د دغې مؤسسې د امریکو مسؤلې مریم عطایی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ماشومانو د حقونو سرغړونو پیښو ته اشاره وکړه او زیاته کړه داسې اسناد او شواهد موجود دي چې په افغانستان کې ماشومان په جګړو کې د ښکېلو غاړو لخوا استخدام کیږي. نوموړي وایي په کورنۍ کې کمزوری اقتصاد او په افغانستان کې ټولنیز وضعیت او د سیاسي ثبات نشتون د هغه عوامل دي چې ډېری ماشومان د خطر له مرض سره مخامخ کړي. اغلی عطایی وایي چې یو شمېر کورنۍ د اقتصادي ستونزو د رفع کولو لپاره خپل ماشومان د کار کولو لپاره سړکونو ته لیږي، چې په ځینو مواردو کې د حکومت وسلوالې ډلې له دغه وضعیت څخه ګټه پورته کوي او هغوی په خپلو لیکو کې جذبوي. دغې مؤسسې پر حکومت هم انتقاد وکړ چې د ماشومانو وضعیت ته توجه نه کوي او دغه راز د حکومت د جګړو له ښکېلو غاړو څخه یې وغوښتل چې په خپلو لیکو کې د ماشومانو له استخدام څخه مخنیوی وکړي او هغوی د جګړو لیکو ته ونه لیږي. خو د دفاع وزارت ویان دولت وزیر دغه مسله ردوي او ټینګار کوي چې د ملي اردو په لیکو کې هغه کسان په دندو ګمارل کیږي چې له 13 کلونو څخه یې عمر لوړ وي او د یو شمېر ضمانتونو په بدل کې نیول کیږي. ښاغلي وزیر وویل هر هغه څوک چې په دې اړه اسناد او شواهد لري هغه باید له دفاع وزارت سره شریک کړي. په جنګي ډلو کې د ماشومانو په دندو ګمارل او د هغوی مرګ ژوبله د هغه موارد دي چې تېرو کلونو کې هم په دې اړه انتقادونه ول چې د بېلابېلو بنسټونو لخوا په افغانستان کې د ماشومانو د حقونو د سرغړونې په اړه راپورونه خپاره شوي دي. په عین حال کې د ولسي جرګې ځینې استازي د ماشومانو د حقونو د سرغړونو د پیښو په اړه اندېښنه لري. دو تنو وکیلانو رمضان بشردوست او غلام فاروق مجرو په دې اړه وویل
په کومو سیمو کې چې حملې ترسره کیږي هلته ماشومان تېښته نشي کولی او ځان نشي ژغورلی، او کومې حملې چې په کورونو کیږي د قربانیانو زیاته برخه یې ماشومان وي. دا هغه کسان دي چې د هیواد راتلونکی په دوی پورې تړلی ده او له ماشومانو څخه باید سمه ساتنه وشي. خو له بده مرغه افغان حکومت تر دې دمه نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه ولري.
په وروستیو 16 لسیزو کې افغانستان د جګړو او ناامنیو شاهد دی. اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو کې لکه هلمند، ننګرهار، فاریاب، هلمند او کندز کې ناامنۍ دي چې د دغو ولایتونو ځینو اوسیدونکو په جګړو کې خپل ماشومان هم له لاسه ورکړي. د ننګرهار او کندز دو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په ختیځه سیمه کې په جګړو کې ماشومان وژل کیږي. دا په دې خاطر وژل کیږي چې کله وسلوال مخالفین پام نه کوي او کله ورته وسلوال ځواکونه، نو د دواړو لورو څخه همدا تقاضا ده چې دغه ته پاملرنه وکړي.
ماشومان په کورونو کې دي او یا هم په کوڅه کې ساتیری کوي چې له بده مرغه د هوان مرمیو یا سپکو وسلو ښکار کیږي چې له امله یې ماشومانو ته مرګ ژوبله اوړي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له ماشومانو څخه د ملاتړ اداره او د ولسي جرګې ځینې استازي له حکومت څخه غواړي څو د ماشومانو د ملاتړ په هدف ګټور پروګرامونه عملي کړي، څو په هیواد کې د ماشومانو د مرګ ژوبلې له زیاتوالي نه مخنیوی وشي. په عین حال کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې حکومت تل د ماشومانو حقونو ته توجه کړي او اوس هم د ماشومانو د ملاتړ او د هغوی له حقونو څخه د دفاع په خاطر هڅې روانې دي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دواخان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ماشومان په دې هیواد راتلونکی جوړوي او د دې هیواد راتلونکی په دوی پورې اړه لري. حکومت ټولو ادارو ته جدي هدایت ورکړل شوی دی تر څو د ماشومانو د ژوند د ښه والي لپاره مناسبې برنامې جوړ کړي، د هغوی د ژوند د خوندیتوب لپاره، د هغوی د تعلیم لپاره او د هغوی د سیاحت په برخه کې هر اداره پر خپل ځای باندې د اقداماتو مسؤلیت لري.
د ماشومانو د حقونو د برخې ځینې کارپوهان کسم د ملي وحدت حکومت هڅې د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ستایي، خو ټینګار کوي چې باید دغه مسله جدي ونیول شي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو د برخې پخوانی مسؤول او کارپو عبدالله عابد وایي چې افغان حکومت باید د ماشومانو څخه د ملاتړ په خاطر ځانګړي بودیجه تخصیص کړي او په ځمن کې هغه قوانین چې د ماشومانو د ژوند د هوساینې لپاره جوړ شوي هغه په سم ډول عملي کړي.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ښاغلی احسان الله درمل د کتاب شیرستان د مخکتنی رپورت اوري. شاعر او لیکوال نعمت ګل پرګنیز خپل شیرونه راوروي.
خو مارونه د دنیا په کې پراته دي، غړوه یې نازولې ورته ګورم.
لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. اکرام الله اکرام د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د اسلامي فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول سیمینار جوړ شو. د اسلامي فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول نړیوال علمی تحقیقي سیمینار د وګي د میاشتې په 13 نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نوښت او د هیواد د اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله، د کابینې د یو شمېر غړو، د ملي شورا د استازو، دولتي مسؤلینو، روحاني او فرهنګي شخصیتونو، د طریقت د پیروانو او د بهرنیو میلمنو په ګډون جوړ شو. د دغه سیمینار په پیل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت پراس پوهان محمد رسول باوري د تصوف او طریقت د پیروانو په اړوند معلومات ورکړل. ورپسې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور ریاست سلاکار اسد الله غزنفر لخوا ولوستل شو. همدارس د هیواد اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو برخوالو هم خپلې ویناوي د تصوف طریقت او د تصوف او طریقت د لارویانو په باب واورولې. په دې سیمینار کې د هند د بهار ایالت د پټنا خار د خانقاه مسول سید شاه شمیم الدین هم خبرې وکړي. نوموړي تصوف د نفس د تسکیه، انسان دوستی، مجاهدت، ریاضت، د روح د پاکوالي او پخپل د انسان په خلقت او پیدایښ د پوهیدلو لپاره یو غوره لار وبلله. دا سیمینار چې په کابل کې جوړ شوی و د دوه ورځو په مخه دوام وموند. په خوست کې د هنر ورځ ولمانځل شوه. د تلې د میاشتې په 14 نیټه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هنر نړیواله ورځ ولمانځل شوه. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مقصد جوړه شوې وه، د خوست ولایت مرستیال شیربادشاه اورګونی د دغه ولایت د هنرمندانو د انځورګریو او ځینو ډرامو او فلمونو ننداره وکړه او د هنرمندانو کارونه یې وستایل. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت له هنرمندانو غوښتنه کله چې حسد وکړي په خپل آثارو کې د ټولنې مثبت انزور وړاندې کړي. د غونډې په ورستیو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا په ځینو هنرمندانو ستاینلیکونه هم وویشل شول. و ازبکستان د ابو ریحان البیرونی مقبره جوړوي. په غزنی ښار کې د ابو ریحان البیرونی مقبره د ازبکستان حکومت لخوا جوړیږي. د باختر اجانس د خبر لمخې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار شاکر کارګر د ازبکستان سفیر او دغه هیواد د جمهور رئیس استازي د تلې د میاشتې په 15 نیټه په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی مقبره وکتله. د دغه کتنې په بهیر کې د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د ازبکستان جمهوریت د مرستو په خاطر مننه وکړه او د ابو ریحان البیرونی د مقبره جوړول غوره اقدام وباله. همدارس د ازبکستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي عصمت ایکرچوف په خپلو خبرو کې وویل د البیرونی د مقبره د جوړولو د کار پیل له افغانستان او په تیره بیا د غزنی له خلکو سره د ازبکستان جمهوریت د مرستو پیل دی او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزایوف ژمنه کړې چې په تجارتي، تحصیلي، فرهنګي او زراعتي برخو کې به له افغانستان سره مرستې کوي. د افغانستان د عکسونو ټولګه چاپ شوه. مشهور امریکایي عکاس او لیکوال سټیف مکوري د دې ټولګي نوم افغانستان دی. مکوري چې سلويخ کاله په افغانستان کې په عکاسۍ تیر کړي، د افغانستان د سولې، پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل، د کلونو د مجاهدینو د واکمنۍ، طالبانو او راوروسته افغانستان کې عکسونه اخیستې دي. په شاهکار عکسونو کې یو هم د شربت ګل عکس دی چې هم یې نوموړي او هم یې ځان نړیوالو ته پرې ور وپیژندل. البته دا عکس د ده د عکسونو په وروستۍ ټولګه کې شامل نه دی. د داکسونه په افغانستان کې خکولا او بیرحمی خي. د جګړې په اثر د افغانستان د ورانۍ او ډیر عکسونه اخیستې، خو د جنگ کوم عکس د عکسونو په کلکسون کې نه لیدل کیږي. د پخپله وایي چې د جګړې عکاس نه دی. سره له دې چې مکوري هڅه کړې چې د افغانانو کلتور او خلک تصویر کړي، خو د ده د عکسونو کلکسون تر ډیره د افغانستان د وروستیو څلوېښتو کلونو تاریخ په تصویرونو کې وړاندې کړی دی.
د تلې د میاشتې په 15 نیټه د ازادۍ راډیو د مشرتابه لخوا د هنرونو پانځي د محصلانو ترمنځ د جوړې شوې سیالۍ په ګټونکو ډالۍ وویشل شوې. دا سیالۍ د ازادۍ راډیو او د کابل پانتون د هنرونو پانځي په همکارۍ د 10 تنو محصلانو ترمنځ ترسره شوه. دوی د ټاکل شوې سوژې پر اساس خپلې طرحې په یوه ورځ کې بشپړې کړې چې د داورانو تر نظر وروسته درې تنه د سیالۍ ګټونکي وګڼل شول. لومړۍ جایزه ښاغلی محمد هاشم وګټله، دوهمه جایزه د ښاغلی مینې انځور خپله کړه، او دریمه جایزه د ښاغلی سلیمې جعفر تابلو ته ورکړل شوه. زموږ همکار واصل وصال په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د انزورونو په وسیله خلکو ته د رسنۍ رول خودل او د بیان د ازادۍ څخه ملاتړ د نقاشۍ او رسمۍ د دغه نندرتون اصلي هدف دی. دغه نندرتون او سیالي چې خلک او رسنۍ نومیږي، د ازادۍ رادیو په نوښت د خپلو هنرونو د پونځي په همکارۍ د شنبه په ورځ د کابل پوهنتون د خپلو هنرونو په پونځي کې جوړ شوی و. په کابل کې د ازادۍ رادیو رئیس حمید مومن وایي د محصلینو د هڅونې لپاره به په راتلونکي کې ورته نور رقابتي پروګرامونه هم جوړ کړي.
دا چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې خلکو د رسنیو په اړه څه ډول یو برداشت خپل کړی دی، په دې ارتباط باندې موږ هڅه وکړه چې د محصلینو کې د نقاشۍ سیالۍ پیل کړو او دا برداشت موږ واخلو چې دوی د رسنیو په اړه باندې څه فکر کوي. نو هدف هم دغه شو او درې ترڅنګ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ څخه د ملاتړ لپاره دا سیالۍ ترسره شوې وه.
د نقاشۍ او رسمۍ دغه نندرتون د سه شنبې په ورځ پیل شوی و چې نندرتون او پایله یې د شنبې په ورځ معلومه شوه. په دغه سیالۍ کې 10 تنو ګډون کړی و چې د درې کسي جوړي پلاوي له لوري چې پکې د خپلو هنرونو د پونځي او ازادۍ راډیو استازي شامل ول، درې غوره تابلوګانې د ګټونکې په توګه اعلان شول. د جوړي پلاوي په خبره یادې درې تابلوګانې د مسلکیتوب او د سوشي د سرنګوالي له مخې په هر اړخیز ډول ارزونې وروسته تر نورو غوره وبلل شوې. د دوی په خبره د تابلوګانو د ارزونې بهیر په پوره شفافیت سره ترسره شوی دی. د جوري پلاوي د ارزونې له مخې محمد هاشم عزیزي لومړی، مینې نایب خیل دویم او سلیمې جعفر دریم مقام خپل کړ. محمد هاشم عزیزي وایي په تابلو کې هڅه وکړه چې په خلکو باندې د رسنیو مثبت او منفي اثرات دواړه انځور کړي.
د دې مسابقې کې از طرف رادیو آزادي
دیوای کوم سیالی چې د ازادي رادیو لور جوړ شوی و ما پکې هڅه وکړه چې د ویرسنې لارې د خبرېدونکو پیغامونو ټولې خواوې کاغه مثبت دی او که منفي انزور کرم
مثبت
بلخوا د ولسمشر رسنی سلاکار نبی مستاق د ازادي رادیو دغه اقدام ستای او د ورته نورو تشویقي پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي.
دلته خو تقریبا 350 رادیو غونډې دي په افغانستان کې اوس دا چې د ټولو نه د ایوار رادیو راغلي و دا نړیوال زبوت تشویقي د قدر وړ ده او خدای دې وکړي چې دوی دا برخه کې نور پرمختګونه وکړي او کولای شي چې نور په انزیم تشویق کې په د نورو د لارو نه د نورو پروګرامو د لارې نه
په ورته وخت کې د کابل پونتون د خلکو هنرونو د پونځي رئیس محمد علیم فرحات د دغه پروګرام د ستاینې ترڅنګ ټینګار کوي چې دا شن پروګرامونه د دې ترڅنګ چې د محصلینو د هڅونې لامل کیږي د محصلینو علمی او مسلکي سویه هم ورسره لوړیږي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د وګړي د میاشتې په 14مه نیټه په لغمان ولایت کې د څلورو تنو شاعرانو د نویو چاپ شویو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه. زموږ همکار ذبیح الله مومن دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په لغمان کې لامو ترابسینا یو لار یو فکر تر سرلیک لاندې تللی او بری پښتونخوا د څلورو نومیالیو پښتنو شاعرانو د نو چاپ شو شعري ټولګو د مخکتنې غونډه وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه د راشد خټک د سوژوند مزل د سید شاه سعود لکه د زاڼو الوتل غواړمه د عمر دراز مراد د سړی په رنګ نه سړی کېږي او د بلخ ولایت د ځوان شاعر ذبیح الله احساس د زه او هغه شعري ټولګه وه. یا د غونډه د پنجشنبې په ورځ د دانش خپرندوی ټولنې لخوا د لغمان ولایت په دانش فرهنګي مرکز کې وشوه چې د پېښور، مردان، اسلام آباد، کوټه، کابل، خوست، ننګرهار، پکتیا، بلخ او نورو ولایتونو ګڼ شمېر لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. د دانش فرهنګي مرکز مشر اسد دانش وایي د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د اثارو د چاپونې او د دغو کتابونو د مخکتنې د غونډو په دغه غونډو کې د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د ګډون هدف د پښتنو ترمنځ د راشي درشي زیاتول او په پښتني سیمه کې ادبي فعالیتونه ګړندي کول دي. نوموړي په دې اړه
کتابونه چاپو دا خپل د ژبې، فرهنګ، د غوړېدا او د خپل ادب د غني کېدو یو موخه ده چې زمونږ مهمه نقطه هم دا ده. مونږ به داسې مخکې کړي دي، انشاءالله بیا به هم کوو چې زمونږ ژبې او فرهنګ او ادب ته پکې ګټه ورسي.
د خیبر پختونخوا د مردان سیمې لیکوال او څېړونکي میا وکیل شاه فقیر خیل بیا په دې باور دی چې د پښتنو ترمنځ دا ډول ناستې او غونډې د امن او ورورولۍ لپاره ګټورې دي او د دې ډول غونډو د ډېرېدو هیله ښیي.
که چېرې دا دغه شان غونډې کیږي نو ورور د امن طرف ته به موږ رواني کړو، ځکه پای کې به د امن خبرې کیږي، پاغې کې به د خلکو د ورورولۍ خبرې کیږي، پاغې کې به یو بل سره د تعاون خبرې کیږي، پاغې کې به سوچونه دا فکر او سوچ کیږي چې موږ به د امن د پر څنګ کار کوو، ځکه چې شاعر او ادیب او لیکوال چې دین پخپل شیرونو کې اکثر د امن خبرې کوي، پخپل مقالو کې د امن خبرې کوي. نو که چیرې دای را یوځی کیږي دغه شان نو د امن خبرې بکیږي، د امن د پاره وسوچ کیږي، نو د امن او د خوشحالۍ د پاره او سوکالۍ د پاره یو ډیر اهمیت لري.
لیکوال او شاعر حمیم جلال زای چې په دغه غونډه کې ګډون کړی او دا ډول غونډې دواړو خواوو د پښتنو ولسونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهمې بولي او په خبره یې چې دا نړۍ ته د پښتنو د یووالي پیغام ورکوي.
دا ډول غونډې داسې د دواړو خواوو ادیبانو، لیکوالانو، د قلم خاوندان کې ګډون کوي. په اصل کې د غاړې پیغام د غاړې خلکو ته، د غاړې پیغام هغه ته رسوي. د دواړو غاړو ته د پرتو قومونو او د پرتو ولسونو ترمنځ د تړون یو مهم ټکی ده او دوی تړون برحاله ساتي او بلدا چې نورو خلکو ته هم د پیغام پر سوالو کې د مرسته کولای شي. دواړو غاړو ته پراته قومونه اوس هم شریک کلتور لري، شریک ارزښتونه لري او شریکې ګټې لري او شریک غوښتنې لري. د دغه پیغامونو پر سوالو کې دغه غونډه اهمیت خورا ډېر دی.
د غونډې یو شمېر ګډونوالو د غونډې پر افادیت سربېره د شاعرانو پر ژوند او فن او شاعرۍ هم خبرې وکړې. د بلوچستان د اکاډمۍ د بورډ غړي عبدالرؤف رفیقي غونډې ته د خپل وینا په یو برخه کې په دې اړه وویل
چې موږ په تاریخ کې د خپلو غفلتونو قضا نه شو راګرځولای، نه زموږ جبیره په قضا کېږي، موږ ته د کفارې ضرورت. بیا موږ د دې جهالتونو د تیارو څخه راوتلو
دا یادونه ورداشه د کتابونو د مخکتنې د غونډې په پای کې مشاعره هم وشوه چې لسګونو شاعرانو پکې برخه واخیسته او ځینو د غونډې پر ګډونوالو ترنن خواږه هم وویشه.
توګه د میاشتې په 13مه نیټه د شاعر او کرکتون کې احسان الله درمل د کتاب شعرستان مخکتنه وشوه. شعرستان د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په هکله یو ګټور کتاب دی چې ډېر نوي مسایل، هغه څه چې نن سبا په ادبیاتو کې ډېر پام راوړي، مطرح کوي. زموږ همکار همایون هیواد د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی.
د تلی د میاشتې په 13مه نیټه په میدیوتیک مرکز کې د شاعر، لیکوال او کرکتونکي احسان الله درمل د شعرستان کتاب مخکتنه او د ده د ادبي هڅو ستاینه وشوه. شعرستان چې شاوخوا 600 مخه کتاب دی، دا د پوهنې او د شعر د جوړښت په برخه کې خورا نوي مسایل مطرح کوي. دې غونډې ته په وینا کې د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلي له ځوانانو وغوښتل چې د ښاغلي درمل له هڅو د الهام واخلي. نوموړي همداراز وویل چې درمل په شعرستان کې شعر ته له نویو زاویو کتلې دي.
ما چې شعرستان باندې نقد کوم، یو وخت ما ویل چې زمونږ ځینې خلک دا علم دسی یو انحصارول غواړي، وایي په کار د چې زمونږ ځینې علمي رسمي مکتب مرکزونه چې دي هلته د علم تولیدیږي، بهر دنه تولیدیږي. اصلا علم باندې د چا اجارهداري او تسلط نشته. هر ځای کې چې علم تولیدیږي په کار د چې تولید شي، هغه بهرنی وزي. یعنی ډېر علمي مرکزونه دي، تر هغو ډاکټر صاحب درمل ډېر ښه د علم د تولید ډېر ښه استعداد لري. په دې اساس باندې زه ډاکټر صاحب درمل ستایم او یو دا د ځوانانو لپاره یو ښه مثال هم دی. ډاکټر صاحب داسې نه چې یو غیر عادي شخص پیدا شوی دی، او مثلا ډاکټر رئی کې هم تبهر لري، په ادبیاتو کې هم چې شعر لیکي معیاري شعر لیکي. اصلا د دې معیار په نبض باندې پوهېږي چې دا معیار دې څه شي. که زه شاعري کوم نو څنګه وي باید، او چې زه نثر لیکم څنګه وي. او دا د یعنی دا داسې نه دی چې خدایي او بس یو فوق العاده یو خارق العاده کار شوی دی، بلکې دا د خپل خواری باندې دا ترلاسه کړی. دا زمونږ د ځوانانو د باسیلونو لپاره یو مثال دی چې کار څوک غواړي او خواري وکړي او شوق ولري او مطالعه وکړي او لیکل وکړي او د زړه نه وپالي، نو د ډاکټر صاحب درمل مقام ته رسیدلی شي. اوس شعرستان چاپ شو. زه شعرستان یعنی ډېر مهم کتاب کړم د پښتو ادبیاتو په برخه کې. مثلا بخوا به چې دغه په شعر باندې عموما بل عموم چې به خبرې کېدلې، نو دې ته بلاغي علوم ویل. هغې کې به معانی راتله، بیا به هغې کې عروض و، قافیه پوهنه به پکې وه، ما بیان به پکې و. په دې د دوی د بیا چې ته دغه لفظي صنعتونو او د معنوي صنعتونو په دې اصطلاح باندې فکر وکړو، نو اصلا دا هم ډېر دقیق دی. یعنی مطلب مونږ اوس چې کله دا ټول بلاغي علوم مونږ ولولو، نو په دې کې مونږ څلور اساسات د شعر د تیوري لپاره وضع کولی شو چې په هغې کې عاطفه ده، تخیل دی، مضمون دی یا فکر دی، موسیقي ده. او دغه سرور زاویې په د شعرستان په اساساتو کې شامل دي. ما چې کله په دې ټولو په دې باندې نقد کوم، په دې تدریسونه په شپه کې اوس هم تدریسوم، نو دې ټولو هر څه ته ځیر شرما چې ولا اصلا دا زاویې سمې نه دي د شعر د ماهیت او د شعر د شریعت د راښکاره کولو دپاره. او په همدې اساس باندې نوي زاویو ته ضرورت و چې په بیا هم مثلا نوي کار ته هم ضرورت و چې سمې ځي راغله، مثلا همدغه شان د سمبولونه راغله، استورې راغلې، ډېر نوي نوي مفاهیم راغله چې هغه د بدی دپاره بدی هغې دپاره ډېر ښه مناسب ځای نه لري. ځکه مثلا تصویرونه راغله، هغه په کوم کټګوري کې شامل کړي؟ په لفظي صنعتونو کې شامل کړي که په معنوي صنعتونو کې شامل کړي؟ دا هم یو مشکل د بدی دپاره. په همدې اساس باندې د یوې نوي د نویو اساساتو د نوي زاویو ضرورت په شاعری کې. او زه ډاکټر صاحب درمل دغه کار دغه شعرستان په ټوله کې دغه شانتي یو اساسي او مثبت کار ګڼم. دا بیا بیا د بدی کتابونه چاپېدل خو چا دې ته پام نه کوو چې اصلا د بدی کې دومره ډېر غلطي دي چې موږ وایي دا بیخي پرېږدو د نورو زاویو نه شروع کړو. زه یم چې دا کار ډاکټر صاحب درمل واخیسته، ان شاء الله اوس د دین وروسته زموږ نور سفر شروع کیږي د شعر د تیوري په باره کې.
شاعر او لیکوال محمد یار شعرستان په اوس وخت کې یو بیساری اثر وباله.
چې دا زما په نظر باندې یو استثنایي اثر دی.
نن سبا خپل نه خمر غدا بیان ازګی ده هر څوک نقد کولای شي نظر ور کولای شي کله کله موږ خپل نظریات کې ځینې مبالغه هم راڅخه کیږي خو تاسو کوم مبالغه ول ته نظر خوندان څه کولای شي چې خپل نقد وکي زه داوا کولای سم چې شهرستان د افغانستان او لارو بار کې یو بیا ساري اثر دی زه د فکر کوم زه ادبیات چې ما رسمي شروع کړه زه ادبیات څه درس کوم زه داسې احساس کوم د څه کتاب بیرته ما ورو ورو ادبیات ور نږدې کوي څوک مې ورباندې راولي زما ذوق بیرته د سره څخه روزي
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د تطبیقي میتودولوژي له اړخه د شعرستان د لیکوال کار وستایي
دغه د هنر د هنر لپاره یا هنر د ژوند لپاره مسله چې ډیره وشاربل شوه دا کومه نتیجه ته ونه رسیده ځکه دا ډیر یو پراخ دیالکتیکي بحث دی مگر یو نتیجه ورکړه او هغه دا و چې شعر له ادبیاتو نه وویست شعر نور د ادبیاتو په حوزه کې نه مطالعه کیږي په دې تاسو خبر یاست شعر نور نګه هنر دی او د نګه هنر او ادبیاتو ترمنځ د التزام او د عدم التزام پر بنسټ توپیر رامنځته کیږي یو ساده تعریف یا پیژندنه یا مثال دا دی چې ادبیات داسې ده لکه سړی چې په لاره ځي په لاره تګ د یو هدف دپاره دی دا ادبیات دی مګر نڅا هنر دی شعر داسې ده لکه نڅا هیڅ هدف نه لري خو عین د انسان د جسم حرکت تاسو چې چره انصاري ته ځئ انصاري څلور لارې ته ځئ هم باډي حرکت کوي او کله چې نڅیږئ هم باڈی حرکت کی خو هلته تاسو یو هدف لری غواړی منزل مقصود ته ورسیږئ خو دلته منزل مقصود نست دا په دې معنا چې دلته د باډی یا د جسم له حرکت نه یوازنی هدف د ښکلا ایجاد د هنر کرکتنا او تیوري د ادبیاتو تر هنر تر کرکتنې او تیوري نه پیچلې ده ځکه دا هنر ډیر زیات انتزاعي مسایل لري او د دې تعریف ناممکن نه دی خو سخت دی اول شعر تعریف کړی شعر په لنډه او آهنګینه ژبه د اند فکر او تخیل عاطفي تړون ته ویل کیږي دا تعریف دی کانکریټ نه دی دوه جمع دوه مساوي څلور د ساینس په څیر نه دی خو تر نن زمانې پورې د شعر روح ته تر ټولو نږدې تعریف او تر علمي اساساتو استوار تعریف دی دوی څه کړي دوی د هیوم د پیشنهادی طرح پر اساس همدغه تعریف تقسیم کړی دی د شعر او د شعر د تیوری د پیژندلو اسانه چلم دا دی چې تاسو تجزیه کړئ د همدې لپاره ډاکتر درمل د شعر تیوری او د شعر تعریف تجزیه کړی دی مثالونه ډېر متنوع نه دي ځکه چې څومره چې تخیلات تنوع پیدا کوي کیدای شي تطبیقي عناصر پر هماغه اندازه باندې خوندور وي محدود دي مثالونه ډېر محدود دي تکراري دي دا کیدای شي عیب وي مګر خبره دا ده چې کیدای شي دی هم معذور و په هغه وخت کې به دلته ډېر کتابونه نه وو ځکه چې دغه کتاب چې په کومه زمانه کې لیکل شوی هغه وخت کیدای شي دا نمونې محدودې وي مګر بیا هم د پښتو ادبیاتو په معاصره دوره کې د تطبیقي میتودولوژۍ پر بنسټ د تیوریکو مسایلو تطبیق پر عملي تخلیقاتو باندې ډېر مشکل کار دی او ډاکټر صاحب درمل له دې نه بریالی راوتی دی
نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د خنقات پر ځنګړنو خبرې وکړې او ویل خنقات هغه ده چې هم خپل کیف محسوس کړي او هم بل ته ولیږدوي چې په شعرستان کې هم دغه څه شته
په کابل کې یو شین وزیر کتاب غوغا جوړ کړه پر زخمونو زړونو خوږ ولګېده د تندغرو ادبي تندې خړوبې کړې د چا خبره تږیو ته درنو او یخو اوبو کنډولی شو او وږیو ته له تودې ډوډۍ سره د کوچو نال بکایي دا شین وزیره کتاب شعرستان نومیږي چې د خاطرو د پرستان غوندې شي د دې کتاب لیکوال چې دا یو ځوان شاعر لیکوال نقاد ادیب او ډاکټر هم دی د دې ټولو هنرونو او پوهې تر څنګ د یو بل جوهر په وجه د نقد او کرکتنې لپاره ډېر مناسب دی دا جوهر دا دی چې درمل د شعر او ادب یو لیونی او مین لوستونکی دی د ښه لوستونکي تر څنګ کیف اخیستونکی او کیف لیږدونکی هم دی کیف اخیستل او بیا یې مناسب لیږدول د یو ښه نقاد د بری راز دی ښه نقاد د خپل ذوق د تندې د خروب او ژوندي ساتلو له مخې مجبور دی چې په ښه هنر پسې وګرځي پا پیدا یې کړي ویلولي. دا د ښه نقاب د نقادانه فطرت مجبوري ده. د درمل فطرت د شعر د ارزولو او تر لوستلو وروسته د خپل اخیستل شوي کیف د لیږدولو توان لري. درمل په دې هنر کې بریالی ځکه دی چې د طبیعي او صمیمانه فطرت له مخې له خپل لوستونکي شخصیت نه د ارزونکي او کیف لیږدونکي شخصیت پر مټ ښه او خوندوره کره کتنه کوي. ما په خپله چې د ادب په باره کې څه کتابونه لوستي هماغه ادبي موضوعات به پکې ګونګ وو. خو شیرستان هغه ګونګې غوټې راته پرانستې. په شیرستان کې که پر سمبول خبرې کېږي نو د سمبول په کګلچونو کې دې ښه پر اسانه ګرځوي. که تخیل درته تعریفوي نو پکې ټکنی کېږي نه. لنډه دا چې په شیرستان کې پاراډاکس، ابهام، ایهام، سمبول، تخیل، تخیل او د نورو تعریفونه ښه تر ډېره مکمل او په ذهن کې کېناستونکي تعریف شوي دي.
د غونډې په پای کې د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې او د میدیوتیک افغانستان مرکز لخوا ډاکټر احسان الله درمل ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. پغمې دا ځل د هند خلکو یو نقل راوړی. دا وایي په دې نقل کې یو بزرګ یوې کورنۍ ته چې ډېره خسیصه ده او په چای څه چې حتی په ځان یې څه نه لورېږي ډېر مناسب سبق ورکوي. نقل یې هم ښه لیکل شوی او پیښې یې په زړه پورې دي. راځئ ورته غوږ شو.
یو هندی حکایت. د یو سړي ښځه هم د غوندې ډیره خصیصه وه. دوی اکی یو کوچنی زوی درلود. خرڅ یې ډیر نه و مګر دومره سخت او شوم و چې همیشه به یې له خدایه ګیله وه چې ولې یې دوی ته ګیډې ورکړې دي. ښځې او میړه به ویل چې خدایه موږ ته دې ولې ګیډې راکړې دي چې د ورځې څو ځله مړې دلته رانه غواړي. خو چاره یې نه وه چې وږي به شول یو څه به یې وخوړل چې له لوږې ونه مري. دوی په کور کې په پټه ځمکه کیندلې وه او لویه ارزو یې دا وه چې څو پورې یې د غېږې زوی لوهیږي دغه ځای دی له پیسو ډک شي. دې جوړې د کور شاته بدرنګ کرلې وو او د ښځې به همیشه شکایت و چې ولې ډېر نه لوهیږي چې اکی یو بادرنګ یې څو وخته بس شي. میړه به یې کله کله ورته وویل د سرو او سپینو ګاڼې دې اغونده چې لا ښکلې ښکاره شي. خو دې به ویل کم عقله که یې راواخلم و به لویږي او ورو ورو به کم شي. او میړه به یې ویل قربان شم له دومره هوښیاري ښځې. د دوی کور په کلونو کلونو د میلمه مخ نه و لیدلی. یو ماښام چې شړکنده باران ورېده او دوی د کور ټول ورونه کلب کړي وو دروازه کلکه کلکه وډبېده. د کور څښتن چې دروازه پرانیسته یو ملنګ غوندې څوک کور ته راننووت. راغلی سړی وویل څه بد باران وري، څه بد حال دی. میلمه د حویلۍ وار په خپله پورې کړ او چې کوټې ته دننه شو ویې ویل تاسې ډېر ښه خلک یاستئ، زه د یخنۍ او باران له لاسه کابو مړ وم. تاسې ته د خدای خیر درکړي چې ځای مو راکړ او ومشغورلم. میلمه دومره لوند خیشت و چې د دوی د ناستې ټوله کوټه یې لنده کړه. ښځې وویل ټول کور دې را لوند خیشت کړ. میړه یې هم وچونګېده ویې ویل که کور نمجن شي او دیوالونه وشړېږي بیا به څه کوو. ملنګ وویل زما غوندې بزرګ او ملنګ چې دی په کور کې وي داسې به نه کېږي، بې غمه اوسئ. رښتیا ولې یو څه د غوا غوښایي نه راوړئ او په دغو اوبو باندې دا کور سم نه پاکوئ. د کور څښتن ته د نابلیلې میلمه دې نصیحت خوند ورنه کړ. ورته ویې ویل موږ نه پوهیږو چې ته بزرګ صاحب ولې په خپل سر دلته راغلی یې. میلمه ورته وویل یو بزرګ د خپلو مخلصانو په کور کې څه کوي؟ ستاسې غوندې مخلصان نن سبا ډېر لږ، چیرته په زورو کې دوه کسه که پیدا شي دا خو ستاسې برکت دی چې ملنګان او بزرګان له دې دنیا بېخې زړه تورې شوي نه دي. په هر حال د ډوډۍ وخت دی، د ډوډۍ غم مې وکړی چې بیا بوریا اواره کړم او ورباندې څملم. ستاسی غندی سخی طبیعت خلق اوس دیر کم پیدا کیگی. تاسی پوڑو کی د مالگ حیثیت لری. زبا د کاشی پا درم سال کی دوم رنوم خوخ لکه ستاسی پلی دومی چی سترگی خوگی دی. نابلی لیلما دو دوی د زواب انتظاریست. پی وسا لگیاو خبری کولی او خزیاو میڑا ورتا وازی خلی حیران دریان ولارو. میلما خپلی لنده جامی ویستلی ویز بیخلی او ده دیوال پا میخونو بندی وزرولی چی وچیشی. ده پخپل سر پا کور بند بندی ده کور باز ورند کمیز او لونگ هم را واخیست او بیلدی چی بخنه و غواری وای غستل او بیرتا پچو که گیناست. ده کور چیختن تایی بویل ولی ولاری راش پا دی بلچو که گینا. کور با پا بلچو که گیناست. میلما د کور میرمن ته مخ واړاو وی ویل څنګه ډوډۍ به ژر برابر شي. د غرمې یو څه پسمن د وریجې پاتې وې. د کور به میرمن ته هغه کمې ښکاره شوې. له ځانه سره یې وپتیله چې پسمنده به میلما ته ورکړي او میړه ته به نورې وریجې پخې کړي. خو ښځې دومره لاس او پښې خطا کړي وو چې په دسترخوان باندې غرمنۍ وریجې میړه ته او تازه پخې کړي وریجې میلما ته کېښودې. میلما په ډیر خوند خوند ډوډۍ وخوړه او دم په دم یې نور اچار نور غوړي او نور شیان غوښتل. کوربنه که څه هم هیڅ ورباندې نه لورېدل خو دومره یې تر تاثیر لاندې راغلي و چې بس هغه به غوښتل او دې به راوړل. له ډېره خوراکه وروسته میلما د دسترخانه راولاړ شو. په چوکۍ یې ډډه ووهله. د خوړو تعریف یې شروع کړ. څومره خوندور خواړه و. بیخي لکه جنتي خواړه. ستاسی مساله، ستاسی وریجی، ستاسی غوړی، ستاسی اچار، ستاسی هر شی بی ساری وم. گمان نکوم دومره خوندور خواړه دی په بل کور کې پاخه شي. خزی له میلما لږ څه پاتې ډوډۍ چې تعریفونه یې کیدل وخوړه. له پخلنځي راووته. نابلی له میلما د دوی دواړو تعریفونه کول او خزی ساړه اسویلی ایستل. خورا ستومانه وه. میلما وویل لکه څنګه چې مې د مخه هم وویل ستاسې غوندې مخلص خلک اوس د لاس د ګوتو په اندازه هم په دنیا کې نشته. تاسې مې ډیر عزت وکړ. ډیر درنه خوشحاله یم. ګورئ ګورئ زمو درې ارزوګانې در پوره کولای شم. څه غواړئ؟ دغه وخت د کوربنو په بڼوګانو کې د خوشحالۍ وینه وزغلېده. کوربه راغی د میلمه پښو ته پریوت. ویې ویل صایبه زما ارزو دا ده چې په هر څه لاس وبهم او د روپیو دلی ورنه جوړه شي. بزرګ ورته وویل پاڅه له پښو مې پاڅه. او چې هغه پاڅېد بزرګ وویل دا ارزو خو دې قبوله شوه. کوربه لاس وغځاوه په پیاله یې کېښود. پیاله په پیسو بدله شوه. له خوشحالۍ ټوپونه ووهل. په ډېرو شیانو یې لاس کېښود. له ډېرو شیانو د پیسو انبارونه جوړ شول. دغه وخت کوربنه چې د کور شاته کرلي بادرنګ یې په ذهن کې وو د بزرګ پښو ته پریوته او ویې ویل کاشکې داسې وشي چې په هر شي مې ګوتې ولګېږي تر یو ګس پورې اوږد شي. بزرګ ورته وویل پاڅه زما له پښو پاڅه. او چې پاڅېده ورته ویې ویل ارزو دې پوره شوه. ښځې چې په هر څه ګوتې کېښودې یو ګس اوږد شو. ښځه پخلنځي ته لاړه. هورې یې په مرچ ګوتې ولګېدې. مرچ یو ګس وغځېد. بادرنګ ته یې لاس ور وړ. بادرنګان هم یو ګس شول. دی په دې ډول ډیر شیان اوږده کړل. دغه وخت د هغې ماشوم راویښ شو او چیغه یې کړه. مور یې ور منډه کړه. جار جار زوی یې ورته وویل او چې د ماشوم په پوزه یې ګوتې ولګېدې د ماشوم پوزه یو ګس اوږده شوه. مور چې د زوی مخ ته وکتل ویره ور ولوېده. چیغه یې کړه. د هلک پلار ورمنډې کړې. زوی ولید چې د پوزې د اوږدوالي په وجه خپل مخ نشي تکیه کولی. ماشوم داسې بې تولې و لکه دروند بار چې په ولیو پروت وي. کوربه سړه سا وویسته. ماشوم یې راوچت کړ او ماشوم د سترګو په رپ کې د پیسو په دلی بدله شوه. ښځه او میړه په خپله تېروتنه پوه شول. دوی په ژړا ژړا بزرګ ته ورغلل او ورته ویې ویل د خدای لپاره زمک دریم ارزو هم پوره کړه. بزرګ ورته وویل ارزو مڅه ده. دوی ورته وویل زمک ارزو دا ده چې هر څه د بیرته همغسې شي لکه و چې زمک لومړی دوی هیلی بیرته نامنظور کړه. بزرگ ورته وویل دریم ارزو مهم پوره شو. ماشوم بیرته ماشوم شو او پوزه یې هغه خپل پخوانی پوزه شو. په زنګو کې لوبي شروع کړي. مرچ او بادرنګ بیرته د خپل اندازې غوندي وړکی شول. د پیسو دلې ورکی شوي. کوربه او کوربنه چې هر څه په پخوانی حال ولیدل صحیح سم شو. د مننې لپاره یې د بزرگ لور ته سترګې واړولې، خو هغه نه و، هغه غایب و، هغه هیڅ چیرته نه و. دوی خپلو منځو کې سره وویل دغه کس د خدای له خوا راستول شوی و چې موږ د خپل حرص په حماقت پوه کړي. تر دې وروسته دوی حساسات بس کړ او ژوند یې قرار او خوشحاله شو.
نعمت گل پرگنیز لشاو خوا 500 کلونو را پدی خوا شیر لیکی. ده شیرونو یو کتاب چاپ شوی او چو نور چاپ تا تیار دی. نموڑای وای زما یو خون که شایر و ده شیرونو پر ما غیز وکر او شایری می پایل کرد. لنده مرکم ورسر کردی پا مور تر آلو.
پرگنیز سایب ستلای مسی.
تشکر منانا مان سایب.
در اتوای استی چه څومره کلونه اوسو چې شاعري کوي؟
نو شاعري خو زه ډېر وخت نه کوم، نو تقریبا مکتب پاتم صنف کې وم چې ما دغه وخت نه شاعري کړې ده.
نو له اتمه صنفه چې په کال کې د یوه کتابچه ډکه کړې د دې شعرونو نه، اوس خو به نو داسې وبوله چې یو 50 کتابچې خو به یې
یاره. خو 50 که نه وي، نو یو 15 خوشتاری
ښه د دغه 15 کتابچو نه دي بلاخره څو کتابونه چاپ کړي؟
پہلن د پاره هو یو کتاب چاپ دی.
څو تیار دی چاپ ته؟
نو چاپ ته خدای یو بلم تیار دی چې تا ته معلومات دی، بلم نورم تیارې دو په حالات کې دي.
تر دې دا څه وبوله څلور کتابونه چاپ ته تیار دي؟
یاره خو ان شاء الله جلګه راک کوشش زیاتو کوم د کیږي.
کوم کلونه و نو چې شاعری دې شروع کړه؟ ولې دې شروع کړه؟ څه ضرورت و دې شاعری؟
دیار لسو فکر کوم پینزه چاوری شپک چاوری خداقه چه برازی نو
چه کم 50 کاله مخی؟
آه نوم داغم را برازی نو ضرورت خودسی داغه میلی دو داغه اصلا خودمون یا استاد و اغای شعیر رو پا دره متلورم سمسکی رو داغه
شیر جنگی تا دیزل سوایی رو
اغای شیر رو ولی که داغه اغای شیری منی پا منگم تاثیر رو که داغه شولو شیر سمی علاقه و منی پیدا شولا بین واقع وقتون که خبل شیانو والتا کنر کن اخبار و نرادیو و ندقو و بل شنو سره دا ملي ورځو کې به یو نیم شعر سړی ولستو دا مشاعر هم نه دي ته سره مشاعر او
نو دا هغه وخت کونړ کې څوک نور شاعر
کونړ کې هغه وخت ارواخات عبدالهادي خلیل زی غم شریک سی وو محمد هاشم غم شریک په دولتي ساحه کې چې هلته دغه کېدو غلام حضرت رغمن دا زما خدای بخښلی استاد رحیم الله زخمی داود هلته شاعر سالم سومان یو نیم شعر به و محمد شریف شریف په نوم به و ډېر ښه دغه شاعر و.
پرګنی صاحب دا خوب شروع و د شاعري هغه کلونه کوم کلونه و چې بیا خلکو د شاعر په صفت وپېژندلې او مطرح شوې؟
والا دا خو دغه وروستي کلونو کې تقریبا زما دغه زیات د شعر سره چې علاقه دغه شو کې 15 کالو کې سره.
ښه پرګنی صاحب ته یو شعر راواوروه چې
یو شعر دی د سترګو ډېوي کله د سترګو ډېوې بلې ورته ګورم څومره څومره یې دا ښکلې ورته ګورم تورې شپې که مې د زړه کاندېرې خوانه چې سوځېږي غلي غلي ورته ګورم خمارونه د دنیا پکې پراته دي خمارونه د دنیا پکې پراته دي غړوه یې نازولې ورته ګورم او جادوګر نظر نظر دې رانه یوړ راته ونه کړې کنځلې ورته ګورم چې د سترګو تند ما تمیشی گولی راه کارا اکر توزلی ورتا گورم جنگ دستر گو ناروا مینه که نده تینگا ود در مور چلی ورتا گورم سا اسرار پا که پراتی دی پرگنیزا ستا دو خونده که غزلی ورتا گورم
بیر که پرگنیزا تنا غزل لکه یک نظمونم لکه
ول نظمنم لیکم پارچیم لیکم مختلف دم آزاد شعرم لیکم
لا شاعری علاوه بیا څه کوي نور لیکوالی هم کوي نه کوي
لیکوالی هم بعضی وخت کې کوو سره نیم لیکو
کیسه ناول دا شیانم
کیسه ناول باندې به دا نه کړم همداسې د حالات بنیاد باندې کوم څه ولیکل بعضې مقالب بعضې شیانو کې بعضی وختونه
ځینې شاعران دې کوشش کوي دا هڅه دا وي چې سندرغاړی شعرونه ووایي داسې هڅه مو کله کړې ده چې سندرغاړی مو شعرونه ووایي
نه دا هڅه مې نه کړې نه کوم زما شعر د سندرغاړی به ووایي خپله او بعضې شی چې د ضرورت په اساس او واقعا چې دغه یي نو هغه بعضې وخت کې سندرغاړی هم د دې نه خبر نه وي چې دا مشي باید سړی جریان کې واچوي او دغې او دلته تقریبا سندرغاړی هم د رابطو خبره ده چې زه اوس ګورم شاعران د سندرغاړو پسې ګرځي چې زما دا شعر وي او دا وشه او بعضې ډېر دغه ورته ورکوي مګر خپله دا دغه نرم زما شعر دغه چا خوښ وبللي دغه به کې کمپوز به کې خپل کار به کوي
بل کوم غزل یا نظم څه لري چې راته ویل ولې
شته دی او د زلمیتوب یو دغه بدته دغه کوم
او دا ستا مشکل پکې ده
نه زما کوم مشکل خو نه شته دی
ته زلمی یې نه
نو که زلمی نه یم زوړ خو یم زلمیتوب تللی دی خو همدا د زلمیتوب ارمان دی چې اوسې کوم
ته وکه دا ارمان
وایي زلمیتوب د ګل مسکا وه لاړه لاړه په یو مخ څه ښایسته د ژوند ښکلا وه لاړه لاړه په یو مخ یو وږمه وه د ګلونو د نسیم سره والوتله یو څپه دا د هوا وه لاړه لاړه په یو مخ یوه چغه د مستۍ وه زړه او خولې نه راوتله د ارمان ناره همدا وه لاړه لاړه په یو مخ دا لیدل کتل د خوب و که خالي د سترګو رف و دا ژړا وه که خندا وه لاړه لاړه په یو مخ سپینګیتوب زیره د مرګ دی که د پای ټکی د ژوند دی دا اوپا وه که جپا وه لاړه لاړه په یو مخ دریغه دریغه بیا راتللی دای پیغام د خوشحالۍ ژوند خوږه شیبه همدا وه لاړه لاړه په یو مخ مال دولت نه وې نیستي وې خو ځواني وې پرګنیزه پوه شه ټوله نړۍ ستا وه لاړه لاړه په یو مخ
ډېر عالي پرګنیز صاحب تاسو خو هم افغان ادبي بهیر ته راځي او هم د احمدشاه بابا او هم د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې ده هغه ته هم ورځي هلته څنګه دی ځوانان راځي ډېر
او زه خپله هم هلته احمدشاه بابا په مینه کې اوسېږم او د احمدشاه بابا ادبي بهیر ته هم ورځم هغه ځوانان زیاتره هلته ځوانان راځي د ځوانانو برخه مګر خیر تعداد محدود دی په هغومره تعداد نه دی لکه افغان ادبي بهیر ته چې شاعران و لیکوالان راځي هلته یو محدود تعداد د ځوانانو د ښکېږي راځي او تقریبا دغه د جمعې په ورځ باندې د سهار د لسو بجو نه تر دولسو پورې وې پورې مشاعره او نقد او دغه شیانو باندې دغه کوي لنډې کیسو باندې هم نقد لري هم مشاعرې دغه لري پروګرام لري نو کله کله ورځم
تاسو د نقد په غونډو کې هم دلته برخه اخلي او هم په هغه بهیر کې هلته برخه اخلي دغه د نقد روان حالت چې ده مخصوص د شعر په برخه کې چې تاسو خپله شاعري کوئ او په مجموع کې څنګه ارزوئ
بریالی حرکت دی ځکه چې دغه د ادب په برخه کې چې قدم دی د خپل هر قدم یې خپله بریالیتوب دی او بې ګټې نه دی مګر دلته یو څه ستونزې شته دی زمونږ په دغه کې تقریبا مونږ په هغه زاړه دغه روان یو داسې یو نوی منظم دغه چې یو حرکت یي او ښه نه دغه ترې واخیستل شي ګټه ترې واخیستل شي باید هغه ته باید کار شوی وي
پرګنی صاحب کله د شعر نقد ته وړاندې کړه
یاره خو نه مې دی وړاندې قندار کې مې یو ځل وړاندې کړی و دلته
همغه یو وارې چې نقد ورباندې سوی نور نه ده نو هغلته چې نقد اوسو څنګه وایي تاسو په خیال
نو خو تقریبا نو داسې
راضي یې ورنه
راضي یم زه خپله په نقد باندې خوشحالېږم ځکه نقد کې اصلاح
همغه ده چې خوشحالېږي په ټول ژوند کې د یو وارې شعر نقد ته وړاندې
کړه
یو بل غزل به م واورو
ودی دیو چې شوندو ته مسکارا کړه ما مکړه جانا نه مینه را و پارا کړه ما مکړه
د زلمیتوب هوا مې اوس حمله په سر کې شته ده. د پیغلتوب بې واده راکړه ما مکړه وه. زما په وینو باندې رنګ او ستړي ستړي هیلې پریشانه ژوند ته مې خندا راکړه ما مکړه وه. د خیال رشه دی زه د فکر په خاخو واده وم. د محبت لفظ هوا راکړه ما مکړه وه. د وخت قصاب مې په مرۍ باندې چاړه ایښې ده ما پر ګنیسته لږ سار کړه ما مکړه وه.
و په دې اله چې ومنله سي دا ارزو مو ډېره زیاته مننه کوم ودان چې راغلی او مرکه مو وکړه.
تشکر مان صاحب د تا نه هم چې دا زمینه دې برابره کړه. مونږ د زړه یو باړه سپېستو د هم کو خدای دې وکړي چې د اورېدونکو هم خوښ شوي وي. سلامت اوسئ.